شان را با پاکستان بزرگتر بسازند، بلکه این موضوع همچنان القاعده را اجازه خواهد داد تا بار دیگر از افغانستان به حیث یک پایگاه عملیاتی استفاده کنند.
ساعت 8 صبح است و در اینجا به پایان نیم ساعت از خبرها و گزارش‌ها می‌رسیم. شنونده عزیز، تا ساعت 10 صبح من قادر حبیب با همکاری اسمت ساروان باز هم در خدمت شما عزیز هستیم با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها. اما در سر ساعت قرار داریم و پیش از همه رضوان مراد با تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان با خود داریم.
افغان امنیتی مقامات وی د دولت د وسلوالو مخالفانو د زپولو لپاره د نړیوالو په همکارۍ سره نوی امنیتی پلانونه ترتیب کړی دي. کاناډا وی په افغانستان کې د پوځي ماموریت لا پای ته رسیدو وروسته به هم دغه هیواد یو شمیر سرتیری په افغانستان کې پاتې وي، او د پاکستان پوځ هغه کسان خوشی کړي چې په راولپنډۍ کې د پوځ پر مرکزي قومندانۍ له برید وروسته وسلوالو یرغمل نیولی ول. د خبرونو تفصیل: د افغانستان لوړ پوړو امنیتی چارواکو د شنبې په ورځ په ولسی جرګه کې د افغانستان د امنیتی ګواښونو په اړه خبرې وکړې. په غونډه کې د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت رئیس د یو نوي تګلارې د جوړېدو اعلان وکړ. دغه تګلارې د امنیتي ستونزو او د تروریزم سره د مبارزې لپاره په شپږو میاشتو کې د هغو هیوادونو په ملګرتیا ترتیب شوې چې په افغانستان کې د تروریزم سره په مبارزه کې ملګري دي. د دې ترڅنګ د ګاونډیو هیوادونو په لاسوهنه هم په ولسی جرګه کې خبرې شوې دي. په عین حال کې د افغانستان د دفاع وزیر ویل چې زرګونه بهرني وسروال د افغان دولت د مخالفانو ترڅنګ په افغانستان کې جګړه کوي. کاناډا وایي دغه هیواد به په افغانستان کې په 2011 میلادي کال کې د پوځي ماموریت پای ته رسیدو له نیټې وروسته هم خپل یو شمیر سرتیري په افغانستان کې وساتي. د کاناډا د حکومت وایند دیمتری سودیس د شنبې په ورځ د صدراعظم سټیفن هارپر په حواله ویل چې که څه هم د کاناډا پوځي ماموریت په 2011 کال کې پای ته رسیږي، خو د دغه هیواد یو شمیر ځواکونه به د افغانستان په غیر محاربوي چارو کې د ونډې لپاره په دې هیواد کې پاتې شي. نوموړي ویل هیواد به د افغان امنیتي ځواکونو روزنې او د بیا رغونې چارو ته خپله توجه زیاته کړي. کاناډا دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 2300 سرتیري لري چې اکثر یې په قندهار کې میشتي او تر اوسه پورې 101 سرتیري وشل شوي دي. د جرمني رسنیو پرون ویل چې دا هیواد اټکل کوي چې ناټو به ورڅخه وغواړي چې افغانستان ته د پولیسو د روزنې لپاره 1200 روزونکي واستوي. د جرمني شپېګل خبري مجلې د ناټو د سرچینو له مخې رپورټ ورکړی چې ټاکل شوې ده له جرمني څخه په دې باب په راتلونکو اونیو کې غوښتنه وشي. خو د جرمني د کورنیو چارو وزارت یو ویندوی ډی پی ا خبري اژانس ته ویل چې د ناټو له لورې د داسې غوښتنې په اړه معلومات نه لري. شپېګل مجلې لیکلي چې له جرمني څخه د غوښتنه د ناټو د هغه پروګرام برخه ده چې پر اساس باید د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو لپاره د ناټو د روزونکو شمیر 10000 ته ورسیږي. د ډی پی ا خبري اژانس له مخې په برلین کې امنیتي کارپوهان وایي چې د جرمني لپاره به دا ګرانوي چې افغانستان ته دومره پولیس افسران یا روزونکي واستوي. جرمني حاضر دمه په افغانستان کې ټولټال 110 پولیس روزونکي لري. د ناټو تر مشرۍ لاندې نړیوال ځواکونه یا ایساف د شنبې په ورځ ویل چې د یو امریکایي په شمول د دوی ځواک درې پوځیان وژل شوي دي. د ایساف له یوې خبر پاڼې سره سم د دوی دوه سرتیري د جمعې په ورځ د افغانستان په ختیځ کې د سړک د غاړې په 14 کې وژل شول. په اعلامیه کې ویل شوي چې د دغه ځواک یو امریکایي سرتیری په ورته پیښه کې د افغانستان په جنوب کې وژل شوی دی. یاد دې وي چې لوی دیزوال د پکتیا، خوست، پکتیکا او حتی ځینې وخت غزنی هم د افغانستان ختیځ ګڼي. د افغانستان او امریکا د جریتی مقاماتو په خپلمنځ کې د سوداګرۍ راکړو ورکړو د زیاتولو پر لارو چارو خبرې ترسره کړې دي. دوی په دې خبرو کې چې څه ډول له افغانستان څخه امریکا ته صادرات زیاتیږي. حاضر دم افغانستان له امریکا څخه د کال د 402 میلیون ډالرو په ارزښت مال واردوي، خو امریکا ته د افغانستان صادرات یوازې 80 میلیون ډالرو ته رسیږي. د پاکستان کمانډو ځواکونو ویلي هغه 22 تنه خوشي کړي دي چې وسلوالو په راولپنډۍ کې د پوځ پر مرکزي قومندانۍ باندې د تېرې ورځې له برید وروسته په سیمه کې یرغمل نیولی ول. کمانډو ځواکونو نن سهار وختي د پوس مرکزی قمندانۍ ته نږدې پر هغه ودانۍ حمله وکړه چیرته چې وسلوالو یرغمل شوي کسان له ځانه سره ساتلي ول. پوس ویلي په دې عملیاتو کې څلور وسلوال او درې یرغمل شوي افراد وژل شوي دي. یو شمېر وسلوالو پرون پر اول پنډۍ کې د پوس پر مرکزی قمندانۍ حمله وکړه او شپږ سرتیري ووژل. دا برید په داسې حال کې شوی چې د پاکستان پوس افغان سرحد ته نږدې د سخت دریځو او طالبانو پر سنګرونو باندې د پراخو بریدونو لپاره چمتووالی نیسي. د ایران د اټومي انرژي د ادارې ویاند وایي کله نړیوالو قوتونو سره د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبرې ناکامه شي نو هیواد به په لوړه سطحه د یورانیمو غني کول پیل کړي. هغه اسوشیټ پریس خبري اژانس ته ویل ایران د اکتوبر په 19 نیټه په ویانا کې د امریکا، روسیې او فرانسې له استازو سره په خبرو کې په دې اړه د پیشنهادونو پر سر مذاکراتو ته چمتو دی. متحده ایالات، روسیا او فرانسې له ایران غواړي چې د اټومي څېړنو د ریاکتر د فعالولو په خاطر دی خپل یورانیم په بهر کې غني کړي. د ایران یو دولتي خبری رسنۍ ویلي د دغه هیواد د لانجمنو انتخاباتو وروسته په مظاهرو کې د ګډون په تور د نیول شو کسانو له ډلې درې تنه په اعدام محکوم شوي دي. د اسنا خبری اژانس دا خبره د ایران د عدلي وزارت د مطبوعاتو د څنګه د مشر په حواله چې د اعدام د حکمونه اعلانول کړی ده. په دې اړه تر اوسه پورې نور جزئیات نه دي خپاره شوي. ترکی او ارمنستان تیر شپه شاوخوا یو پیړۍ وروسته د ډیپلوماتیک اړیکو د بیا پیلولو سرحدونو د پرانستلو په اړه موافقه وکړه. په دې لړ کې د سویس د زیوریخ په پوهنتون کې د ارمنستان او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو دوه پروتوکولونه لاسلیک کړل. د دغې تاریخي موافقې د کېدو پر مهال د امریکا، روسیې او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤل په جوړ شو مراسمو کې برخه درلوده. د دغه موافقې لاسلیک کول په وروستیو شیبو کې د جوړ شو مراسمو د وروستي بیان د څرنګوالي پر سر له اختلافاتو سره هم مخامخ شول، خو د منځګړو په هڅو سره د اختلافات حل شوه. د ترکیه او ارمنستان ترمنځ له نږدې 16 کلونو راهیسې په اوله نړیواله جګړه کې د ترکیې د عثماني دورې په وخت کې د ارمنانو د ډلیزې وژنې پر سر شخړه پورته شوې ده. په روسیه کې نن خلک د خاروالۍ ولسوالۍ او په سیمه ییزه سطحه ترسره کیدونکو انتخاباتو کې رای ورکوي. کتونکي وایي دا انتخابات د ولسمشر مدودیف لخوا په روسیه کې د ډیموکراسۍ د پراخولو او د متحده روسیې د واکمن ګوند د انحصار د کمولو په اړه د کړو ژمنو یو ازمیښت دی. ویل کېږي چې په روسیه کې د اوسني صدر اعظم ولادیمیر پوتین د ولسمشرۍ د دورې پر مهال په دې هیواد کې ډیموکراسي تر شوا لاندې وه. دغه راز د روسیې د حکومت اپوزیسن هم وایي چې واک ته د مدودیف له رسېدو راپه دېخوا په روسیه کې وضعیت نور هم پسې خراب شوی دی. او د عراق په نجف ولایت کې چارواکو د الکولي مشروباتو په خرڅلاو او استعمال بندیز ولګاو. مقامات ویل دا بندیز د دې په خاطر چې الکولي مشروبات د اسلام د دین د احکامو خلاف دي لګول شوی دی. د نجف ولایتي شورا ویلي د الکولي موادو پر اعلاناتو هم بندیز لګېدلی او سرغړونکي به تر قضایي تعقیب لاندې راوستل شي. عراقي مسؤلانو ویلي دا ګامې د نجف ښار د سپېشلتیا د خصوصیت په پام کې نیولو سره پورته کړی. دا په داسې حال کې چې په بغداد او د عراق په نورو سترو ښارونو کې بیا د الکولي مشروباتو خرڅلاو او استعمال آزاد ده. دا اتر دې محله د افغانستان سیمې او نړۍ د سات مهم خبرونه.
له رضوان مراد څخه مننه چې د افغانستان او نړۍ له وروستي حالې خبر کړې. ساعت 8:08 دی. قدر من اوریدونکو، له دې شیبې د افغانستان د ورځې تر 10 بجو پورې زه عصمت څاروان او قادر حبیب د یکشنبې د ورځې په دې ځانګړې خپرونه کې ستاسو په خدمت کې یو. په نننۍ خپرونه کې په سربیره پر دې چې راز راز راپورونه لرو د نړۍ او افغانستان مطبوعاتو ته کتنه هم کوو، لومړی موضوع چې غواړو په هغې بحث وکړو او هغه دا ده چې پرون د افغانستان ولسي جرګې ته د افغانستان درې امنیتي چارواکي بلل شوي ول او هغوی یو لړ څرګندونې وکړې. د هغوی د دغو څرګندونو په هکله به د ویسا ورځپاڼې مسؤول مدیر ښاغلی زبیر شفیقي له موږ سره د تلیفون له لارې وي او د هغوی نظر به واورو.
بله آقای ساروان، درست گفتین. در این برنامه بحث عمده ما روی حوزه امنیتی افغانستان و اظهارات مقامات ارشد ارگان های امنیتی افغانستان است و همچنان به شنوندگان عزیز با سلام مجدد. البته می خواهیم که تذکر بتم که بخش های از پروگرام زیر آسمان کبوده که دیروز به طور مستقیم از رادیو آزادی پخش شده خدمتشان در ادامه برنامه های ما که تا ساعت 10 صبح ادامه داره خدمتشان تقدیم میکنیم و موضوع بحث
ما تحویل تصدی برق به شرکت برشنای افغانستان بود در ساعت اول و در ساعت دوم پروگرام زیر آسمان که بود در رابطه با قانون حمایت از رقابت و بازار آزاد در افغانستان صحبت‌هایی داشتیم که اگر شما علاقه‌مندی داشته باشین میتونین که به بخش‌های از این بحث در ادامه برنامه گوش بدین.
بله شفیقی صاحب لومړی تاسو ته هرکلی وایو.
مهربانی زما سلامونه میکه هیله تاسو قبول که و ده تاسو دلاری تاسو طولو دی ازاده و رستانی طولو عزیدون کتاب رام بکوام.
دیره مننه سلامتو سه شفیقی صاحب مخی تردی چه لتاسو سر خبری پیل کرد غارو چه ده هقه راپور زین برخی تاسو تواب رو چه زموش خبریالان و لکابل چه خرستوال یا هم درست لویدیز و خبری آژانسونو هم پدی عرد زین راپورو نخباره کردی موضوع لکه سنگه چه با پیل که ویل ده ولسی جرگی تا ده افغانستان ده درو امنیتی چارواکو ده وربللو او ده هغوی ده سرگندوونو په باب ده د افغانستان د دفاع وزیر د شنبه په ورځ وویل چې افغانستان ته په زرګونو بهرني سخت دریځ ورغلی چې د وسلوالو طالبانو له لوري له تاوتریخوالو سره مرسته کوي.
ای اظهارات در زمان بیان میشه که مقامات ایالات متحده امریکا مصروف جر و بحث هایی که آیا نیروهایشان را در افغانستان افزایش بدن و یا آن نیروها در افغانستان از زمین هم بیشتر محدود ساخته شود و جای آن روی مبارزه علیه جنگجویان القاعده تمرکز شود که به باور اغلب این شبکه بیشتر در پاکستان فعال است.
ستر جنرال عبدالرحیم وردک د وسلوالو سخت دریځو له تاوتریخوالو سره د مقابلې لپاره د نورو بهرنیو ځواکونو غوښتنه وکړه او هغه په خپلو پرونیو څرګندونو کې له دې درکه یو ډول اندېښنه څرګنده کړه چې که امریکا افغانستان ته کافی سرتیری وای و نلیشی افغانستان به بیا د القاعده په ځای بدل شي.
بله وزرای دفاع و داخله و ریاست امنیت ملی افغانستان که در ولسی جرگه صحبت میکردن به نگرانی های امنیتی حکومت نیز اشاره کردن. عبدالرحیم وردک که در حضور نمایندگان مردم صحبت میکرد گفت دشمنان افغانستان تغییر خورده و تعداد آنها خیلی افزایش یافته. البته منظورش از تغییر فکر میکنم که افزایش در رقم مخالفین مسلح دولت بوده و گفته که در حدود 4000 جنگجوی که بیشتر آنها از چیچینیا، کشورهای شمال افریقا و پاکستان میباشند با طالبان پیوسته و در افغانستان میجنگند.
دوی دغه راز وویل چې د افغانستان حکومت په داسې حال کې چې په امریکا کې د ستراتیژۍ د بدلولو خبرې کیږي او له بلې خوا د وسلوالو مخالفانو له لوري تاوتریخوالی زیات شوي دي د امریکا د ژمنو په وړاندې اندېښمن دي. موږ غواړو چې اصلا دغه بس له دې ټکې پیل کړو. شفیقی صاحب تاسو په دې برخه کې څه فکر کوئ؟ د افغان چارواکو اندېښنه له دې درکه تاسو ته څومره جدي ښکاري شي؟ داسې بحثونه هم کم فکر وي په دې وروستیو کې په لویدیځو مطبوعاتو کې خصوصا ډېر شوي دي. دا موضوع ډېره یاده شوې ده چې ممکن امریکا په افغانستان کې په ځای دي چې قواوې زیاتې کړي، قواوې کمې کړي او خاص ځواکونه پرېږدي او دا ځواکونه یوازې د دې لپاره وي چې په کچرته د القاعده شبکې غړي د افغانستان په ځینو سیمو کې راغونډېږي نو هغوی لمنځه یوسي. او له بلې خوا داسې بحثونه هم شوي دي چې مثلا ولسمشر باراک اوباما وویل چې د دوی لپاره طالبان ګواښ نه دي بلکې اصلي ګواښ د دوی لپاره القاعده ده. څه فکر د افغانستان د چارواکو اندېښنه تاسو ته څنګه ښکاري شي؟
تشکر. د پرون چې په ورسي جرګه کې افغانستان د امنیتی ارګانونو د ملي امنیت رئیس او د کورنیو چارو وزیر او د دفاع وزیر کومې خبرې کړي وې هغه چې دلته افغاني رسنیو ته راوتلې په هغو کې دا یو هم بیکنه په ځای ده چې طالبان او القاعده ځواکمن شوي دي پخوا په نسبت. یقینا د دې په اړه دغه ټول افغان ملت سره یو خپل دی چې د پخوا په نسبت دوی ځواکمن شوي دي، فعال شوي دي، زیات شوي دي. او د دې یو علت یوازینی علت یو چې ساحل ووایي همدغه دی چې په تېرو اتو کلونو کې د دوی د مقابلې دپاره د دوی سره د مقابلې دپاره مناسبه ستراتیژي او مناسبه لاره نه وه غوره شوې. دا نه یوازې د بهرنیو پوځیانو زیاتولو مسله ده بلکې د ټولو مهمه ده دا چې بهرني پوځیان به په افغانستان کې تر دایمي نه پاتې کېږي، تر قیامت به نه وي. خپل افغان ځواکونه لکه څنګه چې لازمه وه هغسې نه دي زیات شوي، د کمیت او کیفیت له امله نه ده درکه. د دې جوګه نه دي چې د افغانستان د امنیتي ننګونو د اوسنیو امنیتي ننګونو ځواک وویلی شي.
تایوان
د سیمه په ځای ده.
بله،
مشکل په کې همدا ده. اوس یوه ګونګه فضا ده، د امریکا د ستراتیژۍ د بدلون خبرې کېږي چې ستراتیژي بدلوي. په همدې کې لکه مخکې تاسو اشاره وکړه، دغه مسلې ډېرې عنوانېږي چې مثلا په افغانستان کې دې ته ضرورت نشته چې یو قوي دولت وجود ولري، ولسواکي وجود ولري. دلته هسې یوه ګزاره وشي چې تروریزم هم مصروف وي، موږ هم بیرته مصروف نه شو. د القاعده او د طالبانو په مشرانو پسې کله یو نیم برید وشي نو رافظان وساتلی شي. دغه ستراتیژي یا دغسې فکر زه فکر کوم چې هسې د ځان تېرې ایستل دي. لویدیځ که دغسې هغه کوي د افغانستان سره یا د سیمې سره یا په مجموع کې د بدرنیو د منځولو په رابطه دغسې بې پروایي کوي، د دې به بیرته
پایلې دی دوی لپاره. بله، البته کارشناسای غربی هم از همچو در رابطه به همچو نظریات نظر را که شما گفتین همچو هشدارهایی را پیش از این دادن. میخواستم که نظر شما شفیقی صاحب در ارتباط هم بپرسم که وزیر دفاع افغانستان گفته که 4000 جنگجوی خارجی وارد افغانستان شده به حمایت از طالبان. چی فکر میکنین شما که افزایش ناامنی ها در اواخر و خصوصا 8 سال پس از آغاز عملیات نیروهای بین المللی به رهبری آمریکا در افغانستان، چه فکر میکنین که علت اصلیش میتونه که یکی از عواملش همی افزایش نیروها افراد مسلح خارجی در افغانستان باشه که به حمایت از طالبان از کشورهای مختلف وارد افغانستان شدن؟
زما په نظرم دغه لوی مشکل دی چې افغانستان اوس د حملو د جنګ مرکز ګرځېدلی. خو متاسفانه د دې نه مخکې په تېرو اتو کلونو کې د پاکستان په خاوره کې په قبایلي سیمو کې لوی مرکزونه موجود وو چې د دنیا د هر ګوټ نه هلته جنګیالي راټولېدل. د دې په باب یوه منظمه داسې درسته معقوله پالیسي نه وه، ستراتیژي نه وه چې نه هغه خلق انګېزه ولري چې دلته راټول شي، نه شعار پیدا کړی شي او نه د دې ولس د دغې سیمې د خلقو نه استفاده وکړی شي چې دوی یو خاص ځینې خاصو ارزښتونو ته معتقد خلق دي. د دغو ټولو شیانو سره ډېرې اوږده موده ډېرې بې پروایي وشوې. دغه پروسې دوام درلود. د نړۍ د ګوټ ګوټ نه اول جنګیالي راټولېدل، وزیرستان ته راغلل، په پاکستان کې راټول شول. اوس د دوی هدف په افغانستان کې جنګونه.
شفیقی صاحب، منظور شما ایست که حال می جنگجوهای خارجی که از نقاط مختلف جهان جمع شدن در وزیرستان جنوبی، حالا در افغانستان مراکز را ایجاد کردن؟
زه فکر کوم چې تر اوسه زه داسې نشم ویلی چې په افغانستان کې به دوی ته د لویو مرکزونو لکه په وزیرستان کې چې دي، په کوټه کې چې دي، دغسې د لویو مرکزونو د ایجاد زمینه په افغانستان کې ورته مساعده نه ده. راځي دلته په افغانستان کې جنګونه کوي. دوی ډېر زور په افغانستان کې په جګړو په جنګونو دی.
نظر شما ایست که امی تندروای خارجی مسلح که هستن مراکزشان در مناطق سرحدی با میان افغانستان و پاکستان در وزیرستان و ایالت بلوچستان و پاکستان موجود است و از او جه عملاتشان سازماندهی میکنن در داخل افغانستان؟
بله، زما هم داسې هدف هم داره.
بله،
یو نوې خبره چې اوس په دې وروستیو کې نوان شوې، ځینو تحلیلګرانو دغه مسله زیاته شاربلې ده. تر اوسه پورې ځینې اثار یې هم ښکاري چې افغانستان شمال ته طالبان هم راغلی دی، چچن جنگیالی راغلی، ازبک جنگیالی دی، طاهری الداش قسم دی افغانستان شمال ولایتونو ته هغوی نفوذ کړی، وروستۍ نامنۍ د همدې له امله دی چې کیدای شي دغه ساحې دوی د مرکزي آسیا دپاره او د په چین کښې د نفوذ دپاره او د بدمنیو د خپرولو دپاره دغه ځایونه مرکزیت شوي دوی، او دغسې اندېښنې هم شته. د افغانستان د ولسي جرګې غړي او دغه اندېښنې ښودلي، حتی داسې ویل کېږي چې دوی دغه ډېره مشخصه نه ویل کېږي، خو دا ویل کېږي چې حتی په هلیکوپترو کښې دا جنګیالي را ځي، طالبان را ځي، دولت مخالفین را ځي. دغه ځای کښې
دا خبره څوک کوي شفیق صاحب؟
د ولسي جرګې غړي او د بغلان د ولسي جرګې، د کندوز د ولسي جرګې غړي او دغه خبرې کړي.
بله شفیقي صاحب، یو بله موضوع چې تاسې مخکې ورته اشاره وکړه، او هغه دا چې وایي داسې تاسې ویل داسې ګنګوسي دي چې ممکن لویدیځوال نور په افغانستان کې د ډیموکراسي د ملاتړ څخه لاس واخلي او خپل عملیات هم محدود کړي، او یوازې تر دې حده پورې محدود کړي چې دوی ته خطر نه وي، او که چېرته لکه څنګه چې ما مخکې مرته اشاره وکړه د خاص ځواکونه پرېږدي، او که چېرته فکر ورته معلومه شي چې په کوم ځای کې تهدید موجود دی، نو هغه د خاصو قواو ذریعه له منځه یوسي او نور محدود د قواوې په افغانستان کې ولري. ځینې خلک په دې برخه کې وایي چې لویدیځوال په یوازې سر نه شي کولی چې په افغانستان کې امنیتي مشکل حل کړي، باید خامخا بالاخره افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو مسؤلیت وسپارل شي، او دا افغانان دي چې کولی شي په خپل هیواد کې امنیت راولي. دوی دا هم وایي چې د افغانانو او په تېره بیا د افغانستان چارواکو له دې رامنځته شوي فرصت څخه چې نړیوالې ټولنې افغانستان ته رامنځته کړی و، له دې استفاده ونه کړی شوه، او داسې معلومیږي چې ممکن دوی دغه چانس له لاسه ورکړي، دغه مفته پیسې چې اوس نړۍ افغانستان ته ورکوي، دا مرستې چې ورکوي، له دغو سمه استفاده ونه کړه او ممکن دغه چانس له لاسه ورکړي. تاسې په دې برخه کې د افغانانو او د چارواکو مسؤلیت څومره بولئ؟
په دې کښې شک نشته چې په افغانستان کښې کومه اداره او نظام جوړ وو، په هغې کښې کمزورۍ، خامۍ، بې تجربګۍ ډېرې وې. هغوی ونه شو کولی چې د نړیوالو امکاناتو نه سمه په ځای او زیاته استفاده وکړی شي. خو که موږ دغه تېر اته کلونه دا جریانات یې داسې یو په بل پسې سم تعقیب کړو او وارزوو، مشکل متاسفانه تنها دا نه دی چې په افغاني لوري کښې مشکلات و، ستونزې وې. یوه لویه ستونزه همدا هم وه چې په خپله نړیوالو لوریو، نړیوالې ټولنې په افغانستان کښې د افغان ځواکونو په پښو درولو دپاره دومره زیاته توجه نه کوله او نه ده کړې، لکه چې دائم یې د مشکل حل سملاسي د نړیوالو ځواکونو د زیاتولو په صورت کښې عملي کړی دی. کله چې امنیتي ننګونې چېرته زیاتې شوې، خارجي قوتونو د زیاتولو خبره زیاته شوې، نه دا چې ووایي لکه دا اوس چې مطرح کېږي چې ملي اردو، ملي پولیس باید زر تربیه شي، زیات تربیه شي او په خپلو پښو ودرول شي، افغان ملي اردو، افغان پوځ. دغه توجه که یو درې څلور کاله مخکې په همدغسې شدت شوی وای، زه فکر کوم چې نن به هم د نړیوالې ټولنې مشکل کم و هم د افغان ولس. په دې کښې شک نشته چې افغان ادارې، افغان حکومت هم مناسبه استفاده نه ده کړې، یا دا چې دوی پر وخت خپل هغه انتقادونه او اعتراضونه چې په دې رابطه درلودل په وخت یې نه دي مطرح کړي. دوی هغه خلاوې چې په موجودې وې، یا هغه نه هم غږي چې د نړیوالو ځواکونو، د نړیوالې ټولنې او د افغان حکومت او د افغان ولس تر منځ موجوده وه، د دې په باب یې په وخت اعتراض او غږ نه دی پورته کړی. نو د دې مشکل یو لامل همدا هم دی، بالکل په دې کښې شک نه.
ډېره مننه.
نړیواله ټولنه، بله
بله تشکر میکنیم شفیقی صاحب، بازم خوشحال هستیم که شما با ما هستین و همچنان به پرسش های ما پاسخ میدین. از شنونده عزیز هم خواهش میکنیم اگر نظر دارن و یا پرسش دارن در ارتباط به می مسئله بحث برنامه ما، میتونن که با استدیوهای رادیو آزادی تماس گرفته نظر و پرسششان مطرح کنن. شماره تلفن ما در کابل از 0799 203 540، بازم تکرار میکنم 0799 203 540 و 0700 822 755، 0700 822 755. شما میتونین که تماس گرفته نظرتان در رابطه با وضعیت امنیتی کشور و همچنان اظهارات مقامات ارشد امنیتی افغانستان با ما و سایر شنونده عزیز ما شریک بسازین و همچنان آقای شفیقی مدیر مسئول روزنامه ویسا با پرسش‌هایتان در امی موضوع پاسخ میگه. آقای ساروان، پیش از اینکه بازم بحث ما را ادامه بدیم، تماس‌های تلفنی شنونده را بگیریم و سوالایی که از آقای شفیقی داریم بپرسیم. گزارش را که در می ارتباط خبرنگار رادیو آزادی از کابل فرستاده در ارتباط به حضور مقامات ارشد امنیتی افغانستان در مجلس ولسی جرگه افغانستان، همین گزارش را با هم می‌شنویم.
مقامات بلند پایه امنیتی افغانستان با حضور در اجلاس عمومی روز شنبه ولسی جرگه ضمن دادن توضیحات در مورد وضعیت امنیتی در کشور گفتند که پلانهای وسیع را به هدف جلوگیری از گسترش ناامنی‌ها روی دست دارند. محمد حنیف اتمر وزیر داخلی افغانستان در این اجلاس گفت اگر این طرح به مرحله اجرا گذاشته شود میتواند تغییرات مثبتی را در وضعیت امنیتی افغانستان به وجود آورد. وزیر داخله در تبع بخش های از این پلان چون این توضیحات داد.
ای کدام پلان؟ پلان جامعی را برای بردن از این جنگ مطرح کردیم. در این پلان 5 اصل عمده است. اول، اتفاق مردم افغانستان و اتفاق سیاستمدارای افغانستان. بدون از این جنگ قابل برد نیست. این جنگ اگر بر کشتار طالب در نظر گرفته شود قابل برد نیست. سوم، ناممکن است که جنگ خارجا بر ما ببرد مگر اینکه نیروهای ملی افغانستان افزایش بیاد. اردو، پلیس، امنیتی میده. ناممکن است جنگ ببریم مگر ای که اداری ملی حکومتی افغانستان سالم بسازد.
وزیر داخله میگوید از نمایندگان کشورهایی که نیروهای آنان در مبارزه با تروریسم در افغانستان میجنگند نیز خواسته شده تا طبق این پلان با نیروهای افغان همکاری کنند. پس از افزایش فعالیت‌های تروریستی و گسترش سری ناامنی‌ها به شمال افغانستان در یک هفته گذشته، این دومین بار است که وزرای دفاع، داخله و رئیس امنیت ملی به شورای ملی فراخوانده شده و در رابطه با مسائل امنیتی توضیحات می‌دهند. رحیم وردک وزیر دفاع افغانستان در این اجلاس گفت مخالفین دولت افغانستان در این اواخر از اسلحه بسیار پیشرفته در حملات خود استفاده می کنند و به این نظرند که اقوام مختلف این کشور را به فعالیت‌های تروریستی جذب کنند. مقامات امنیتی افغان می گویند در سال جاری مجموعه کشته شده ها و مجروحین نظامیان افغان به بیشتر از 1500 تن رسیده و تلفات افراد ملکی در همین جریان به بالا تر از 3000 نفر رسیده است. امرالله صالح رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان در این اجلاس گفت که از اول حمله سال جاری تا کنون طرح اجرای بیشتر از 11000 حمله تروریستی در کشور ریخته شده که تروریستان در این جریان توانستند بیشتر از 5000 حمله را اجرا کنند و از متبقی آن جلوگیری صورت گرفته است. رئیس امنیت ملی با ادامه گفت
که نه دشمن توانایی حسب ما را داره و نه میتونه اداره ما را از بین ببره و نه ما توانایی از این را داریم که در وضعیت نقطه عطف با وجود بیاره. این وضعیت رکود استراتژیک شکست دادنش آیا توسط ما امکان پذیر است؟ من این همی سوالا را بسیار مختصر براتان جواب میتونم، بعد از او در بود منطقویش و شما معلومات میتونم، چرا که ما یک در از پیش یک نشست سه جانبه همراه رئیس آیسای و سی‌آی در امریکا برای یک روز داشته.
رئیس امنیت ملی همچنان به مسائل ورود تروریستان از آن طرف سرحد به افغانستان اشاره کرد، اما شماری از وکلا در مخالفت به برملا شدن این مسئله خواهان سری شدن جلسه شدند. اما حاجی فرید یکی دیگر از وکلا میگوید بعضی مسائل در پشت پرده در رابطه با مداخلات پاکستان در امور افغانستان وجود دارد که مقامات امنیتی از دادن معلومات در رابطه خودداری میکنند. او میگوید شماری از وکلا نیز از این مسائل آگاهی دارند و نمیخواهند که این مسائل برای مردم افغانستان روشن شود. حاجی فرید که به عنوان اعتراض این اجلاس را ترک کرده بود در مورد به خبرنگاران گفت:
در مجلس فیصله شد که بعد از صحبت های رئیس امنیت مجلس باید پس برود، علنی شود تا ملت افغانستان از روند فعلی این نظام و استراتژی که در قبال امنیت گرفته می شود روی ازو بحث شود، مردم در جریان قرار بگیرد، در یک روشنی قرار بگیرد. با تاسف شدید که یک تعداد از وکلا بازم به این اصرار داشتند که مجلس باید سری باشه، من عوامل اصلیش ضعف اداری موجود است که مردم شاید از وا سوال بکنه و اینا در قسمت سوالشان لا جواب ببانه به خاطر ازی که پرده روی چونی مسائل انداخته شود.
گسترش سری ناامنی ها به شمال افغانستان، افزایش حملات تروریستی در شهرهای بزرگ، اختطاف ها، سرقت های مسلحانه از جمله مسائلی است که در این اواخر مردم افغانستان را به شدت نگران کرده است. مقامات امنیتی افغانستان نیز پذیرفتند که مخالفین دولت و شبکه‌های تروریستی در افغانستان در شیوه مبارزات خود تغییرات تازه را وارد کردند که به گفته مسئولین امنیتی افغان برای پیروزی در این جنگ به نیروهای بیشتر و تغییرات اساسی در استراتژی جنگ نیاز است. فوزیه احسان، رادیو آزادی، کابل.
بله، راپور مو سره واوریدون او قدر من اوریدون کو که نظر لري ل د لند خبرونو ل ابرولو وروسته مشته ټلیفون وکي رضوان مراد په استودیو کې دی چې د دې سات لند خبرونو واوروي.
د افغانستان لوړ پوړو امنیتي چارواکو د شنبه پورس په ولسی جرګه کې د افغانستان د امنیتي غوښونو پړه خبرې او بسونه وکړه. کاناډا وایي دغه هیواد به په افغانستان کې په 2011 میلادي کال کې د پوځي ماموریت د پای ته رسیدو لنډې وروسته هم خپل یو شمېر سرتیري په افغانستان کې وساتي. د جرمني رسنیو پرون ویل چې دا هیواد اټکل کوي چې ناټو به ورڅخه وغواړي چې افغانستان ته د پولیسو د روزنې لپاره 1200 روزونکي واستوي. د ناټو تر مشرۍ لاندې نړیوال ځواکونه یا ایساف د شنبې په ورځ وویل چې د یو امریکایي په شمول د دې ځواک درې پوځیان وژل شوي دي. د پاکستان کمانډوز واکونو ویلي هغه 22 خوشی کړی دی چې وسلوالو پر راولپنډي کې د پوسټ پر مرکزی قومندانې باندې د 13 ورځې لبري دروسته په سیمه کې یرغمل نیولې ول. د ایران د اټومي انرژي د اداري وایي کله نړیوالو قوتونو سره د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبرې ناکامه شنو هیواد به په لوړه سطحه د یورانیم غني کول پیل کړي. او په روسیا کې نن خلک د خاروالۍ ورسوالیو په سیمه ییز سطحه تر سره کېدونکو انتخاباتو کې رای ورکوي.
خبرهای در خط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رضوان مراد شنیدین. تشکر میکنیم از شما آقای مراد. خب آقای شفیقی، از شما هم تشکر میکنیم که در خط تلفن با ما هستین از کابل. شما گزارش مفصل خبرنگار رادیو آزادی را در رابطه با اظهارات مقامات امنیتی شنیدین. آقای شفیقی، در این گزارش یک مسئله توجه مرا البته جلب کرد به خود، ای بود که رئیس امنیت ملی گفت که در رابطه با این عوامل در جلسه صحبت میکنه که حکومت نمیتونه، البته مخالفین مسلح نمیتونن که حکومت از بین برن یا سقوط بدن، اما حکومت هم این نیست که اونا را کاملا شکست بده و گفت در رابطه با بود منطقیش هم صحبت میکنه. میخواستیم در این رابطه نظر شما را بشنویم که آیا حکومت قادر است تا مخالفین مسلح را از نظر نظامی شکست بده و نظر شما چیز دیگه بود؟
تشکر. یوا دیره مهمه خبره چه پدرس جنگونو که دیر تاکون که رول او پرکن ده نقش لری اغا و لسته متاسفانه تاسب باید وویو چه افغان و لس نه ده نلیوال کلمه سره همخواه گایده او نه افغان دولت هغم را نفوس با ولس که لاری چه ده مخالفین و ده پیشه دای پکه ورکشی. اصلا د امر الله صالح چې کوم ټکی ته اشاره وکړه هغه همدغه ده چې د ولس او د دولت ترمنځ او د ولس او د نړیوالې ټولنې ترمنځ اعتماد زیانمن شوی دی. د دغه اعتماد بیرته برحالي او د دغه اعتماد بیرته لاسته راوړل د دې سبب کېدای شي چې هغه جنګیالي د دولت مخالفین د ولس متحدین شي. زما په نظر تر ټولو زیات د ولس د پوځونو په زیاتوالي د نړیوالو ځواکونو په زیاتوالي یا د افغان ځواکونو په پیاوړتیا باندې چې کومې خبرې کېږي دغه ټول په جنګ کې په جګړه کې ټاکونکی نقش لري، یو رول لري، مثبت فرنټونه دي ټول، خو دغه ټول د یوه وخت لپاره دي جانبي عوارض هم لري. په ځانګړې توګه د بهرنیو ځواکونو د ځواکونو زیاتوالی، شمېر زیاتوالی یا د هغو په جنګونو کې اشتراک زیات، دا جانبي عوارض هم لري. تر ټولو زیاته مهمه خبره په دې کې دا ده چې دوی نه دي توانېدلي متاسفانه د ملت اعتماد، د ولس اعتماد ځان ته جلب کړي. همدغه شی د دې سبب شوي دي چې نن طالبان او القاعده په یو لوی ګواښ بدل شوي، د ولس ملاتړ تر ډېره زیاته حده پورې د هغوی سره شته. سره د دې چې دا یو تقاضه وایم چې ولس د طالبانو له ارمان، له مرام، له حکومت د هیڅ سره نه علاقه لري، نه مینه لري. مونږ ته مقابل لوري ته دومره کشش نشته چې د هغو نه یې بېرته راوګرځوي او
بله بله. تشکر میکنیم از شما. فکر میکنم که شنونده روی خط داریم اما متاسفانه که
تلفن قطع شده.
تلفن قطع شده.
بیا بله آوریدون که لرو زن معرفی که یاساجی رادیو دوی هم تلفن قطع شد. لیکن یو بله موضوع چه شفیق صاحب دی امنیتی مقامات و دا سرگندونی چه پا حقیقت که پا جگره که بنبست را غلیده کلی چه وی چه موش طالبان وی نشو ماتواله او طالبان زموش حکمت نسی نسکوره ولی مانای داده چه بنبسته. زینی دست ویل کیشه زینی وی پا دولت که زینی دست کسان شده چه لوصله ولو طالبان سره دی پخلاین یا خبراتور و غشتون کنی دی. آیا دا ډول څرګندونې باید د هغوی لپاره یو پیغام نه وي چې بالاخره لاره داده چې روغه جوړه وکړي؟ مخکې تر دې چې په دې هکله نظر څرګند کړئ یو اورېدونکی لرو ځان معرفي کړئ یا ازادي راډیو.
بله سلام
علیکم. وعلیکم السلام.
راډیو ازادي
است؟ بله مهرباني وکړئ، تاسو حلیم صاحب یاست؟
په خیر. تاسو تاسو ټول اورېدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
سلام
علیکم سر.
زما نظر د موضوع په اړه دا دی چې متاسفانه په دغه اته کالو کې چې بهرني ځواکونه هم راغلي دي، اعتماد فضا بیخي نشته. وایي یو عام خبره ده چې په دغه دوستۍ او شراکت کې اعتماد شرط دی، شرط. اعتماد نه کوي زموږ خارجي دوستان، نه په ملي اردو اعتماد کوي دي. تر اوسه هم ملي اردو باندې دغونه مصارف کړي، امریکا مستقل عملیات اجازه نه ورکوي، په یو قسم انحصار کې ساتلي دي. بل زمونږ امنیت دولتي یا استخبارات نن په دنیا کې ډېر غټ رول لري، دې ته اصلا توجه نه کوي. هغوی ته پیسې ورکوي، اپراتیفي پیسې نه لري، مطلب هېڅ مصارف نه لري. نن کې هغوی ډېر رول لري، دوی اصلا دغه خارجیان په دې افغانانو باندې هېڅ اعتماد نه کوي. زه د شفق صاحب دا ولې اعتماد نه کوي؟ علت دا خو چې زموږ دوستان دي، نو خو باید لا اقل مونږ ته یو ارزښت قایل شي، یو ارزښت خوی دي. اوس ملي اردو یو لک اوس رسېدلی، اوس هم دوی د عملیات اجازه نه ورکوي او هېڅ ځای ته دوی مستقل نه پرېږدي. دا به آخر څه
کېږي؟ ډېره مننه عالم صاحب، کور ودان. شفیق صاحب تاسو ځواب وایي او بل اورېدونکی مو ځان معرفي کړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بفرمایئ صاحب.
ملنګیا صاحب.
السلام علیکم. تاسو ته او تاسو محترم مېلمه سلامونه وایم.
سلامت اوسئ.
زما نظر دا ده چې هر وخت امنیتي چارواکي یا ولسی جرګې ته راواړي یا له دوی نه پوښتنه کېږي، دوی په یوه بانه په بله بانه باندې ځان خلاصي یا دا وایي چې زیاتو نیروهاو ته ضرورت ته یا زیات عسکرو ته مونږ ضرورت لرو. نسبت و طالبانو ته اوس هم دوی ډېر عسکر لري، خارجي عسکر او ملي اردو پولیس. نو دا وجه به څنګه ده چې دا ولې په افغانستان کې امنیت نه راځي؟ اصلا علت کوم ځای کې ده؟ دا پښتنه له محترم ملمنه لرم او بل پښتنه مې داده له محترم ملمنه مونږ په زیاتو ځای کې لیدلې چې خپل امنیتی کسان له مخالفینو سره کومک کوي یا اسلحې ورکوي او یا داده چې مثلا دوی کومک
بله ملنګر صاحب
ټلیفون ملنګر
صاحب خو خیر پښتنه وکړه بل اړوند کوم لرو ځان
ملنګر خو درم بله
بله جان ماری
السلام علیکم
وعلیکم السلام دلارام صاحب
السلام علیکم ما سلامونه وی احترامات ګران ورور آغای قادر حبیب او اسمت فروان او ملمنو ته ورسیږم
وعلیکم السلام
فروان صاحب زه یو نظر درسلرم
مهرباني وکي
محترم اسمت فروان صاحب اوس جنگ د پاکستان ازبکستان ایران دی د غرب سره د پاکستان سره چین ایران کومت کوي چې غرب د افغانستان څخه وباسي پخوا د جنگ میدان فلسطین وو اوس افغانستان دی ما په خپل په 1948 کې په فلسطین کې په جنگ کې برخه اخیستې ده هلته سوریان ایرانیان عراقیان افغانان پاکستانیان ازبک دا ټول موجود وو خو هلته د جنگ شکل اوس واوښتې دې خوا ته رالی نو اوس غواړي چې په ایران پاکستان غرب د افغانستان څخه وباسي ستاسې د توجه ته ډېره
مننه سلامت اوسئ نو اوس یو ټلیفون بل بم لا واخلو
شنونده دیگر میگیریم بله باز به با آقای شفیقی میریم بفرمایید رادیو آزادی
بله
مهربانی اوکی
سلام علیکم
وعلیکم السلام
فروان صاحب ته او قدر حدیث صاحب ته همدارنګه تاسو میرمنو ته سلامونه وایم
سلامت اوسئ کرم
وکړئ وعلیکم السلام
وفرمایم
بله مهرباني وکړئ انیفی صاحب
فروان صاحب دا حقیقت دی چې په افغانستان کې نن چې کوم امنیتي مشکلات دي ملت دی چې د خارجي ځواکونو او د دولت پر ضد باندې مقاومت کوي زه فکر کوم دا یو ثابت حقیقت دی چې په افغانستان کې چې په مجموع کې افغانان د خارجي لشکرو سره د بل هر کوم اساسات لري چې په عام ډول د افغانستان ټولنه یو سنتي او مذهبي ټولنه ده همدارنګه افغانان د بل هر کوم په خپل اسلامي او ملي ارزښتونو ټینګ ولاړ دي په خپل ملي سیاست په چارو کې اسلامي او ملي ارزښتونو ته اساسي رول ورکوي نو په دې اساس موږ ویلو شو چې افغانان د استعماري اشکالات سره مخامخ کیږي نو بیا دوی مبارزه یوه عقیدوي او نظریاتي بڼه ښکاره کوي چې د عقیدې او د نظریې جنګ خصوصا دا په افغانستان کې هیچا نه دی ګټلی د تاریخي او د شرمناک شکست سره مخامخ شوی دی
حنفي صاحب لیکن تاسو له تاسو پوښتنه حنفي صاحب یو خبره یو پوښتنه له تاسو څخه مخکې تر دې چې د خارجي قواوې راشي دا د شمال ائتلاف د طالبانو ترمنځ جنگ د خارجي قواو په سر وو آیا طریقه مخکې د مجاهدینو بیلابیلو تنظیمونو په کابل کې جنگ د چیش په سر وو دغه دیش کله کې جنگ دغه قصه دم دغه روان ده د دې ځینې دلې د سیټ قدرت غشتنه لري خو په هر حال اوس په
دا اوس جنگ دا اوس جنگ بل دغه د جنگ سره ډېر تفاوت لري شاید به جهانیان او افغان ملت په دې باندې شو پوهېږي کله چې د اسلامي امارت نظام قایمه په 15 صده کې سول امن امان قایم ولو
ولې هر ورځ لکه د نن خبرونه د جنگ ورکو هغه وخت هم دغه شی وو
بله تشکر حنفی صاحب شما
کله به جب یو ولسوالی یو ډلی ونیول کله به بل ډلی ونیول هر ورځ جنگ هغه وخت هم دهلو اوس به شفیقی صاحب ته ورشو
البته سوال های زیاده بود آقای شفیقی اگر نخست بریم به آقای سوال آقای حلیم که از کابل سوال کردن گفتن که فضای اعتماد وجود نداره در این مورد اگر توضیح بتیم برشم
بله زاده در طول ملمانات چه دوی دیازاده رادیو سر خپل نظرین و گفتن شریکی که طول و تازه خپل نیک هیل و سلامون اولان بکرامه محترم حلیم صاحب شوی چې د ملمانو والے په قربانو باندې اعتماد نه کوي زه هم د دوی سره همغږی یم او هم نظر یم په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو تر ټولو لویه غلطي همدغه ده چې د ډېر لویو اشتباهاتو سبب شوی په افغانستان کې د پړاندو بمباریو کې د زیاتو بې ګناه خلکو شهیدان کېدل د همدې له امله و چې متاسفانه د داسې په یوه یا په شخصي راپورونو یا په غلطو راپورونو خارجي ځواکونه د دې مرتکب شوي چې د افغانستان د ولس
شفیقی صاحب. لیکن دلته یو مسله چې علیم صاحب ورته اشاره وکړه، ویل چې ولې امریکایان او نور لویدیځوال افغان امنیتي ځواکونو ته د جګړې رهبري نسپاري، قومندې نسپاري، لیکن په روسیه کې موږ پرله پسې داسې راپورونه درلودلي دي چې اوس افغان امنیتي ځواکونه په جګړه کې برخه لري، قومنده هم د دوی په لاس کې وي.
په دې وروستیو کښې همدغسې شوي، تر ډېره حده پورې هغه اشتباهات چې پخوا تکرارېدل هغه اوس کم شوي هم دي. دا یوه بله خبره چې تر اوسه پورې متاسفانه په دې تېرو اتو کلونو کښې حاشیه درلودل، یو هغه دا ده چې په افغانستان کښې تنها په جنګ باندې زور اچول شوی دی، د ټولو لوریو د خوانه تفاهم ته، جوړجاړي ته، دې ته پام نه دی شوی چې ولې ځینې خلق په زور دې ته مجبور شي چې په غرونو کښې پاتې شي او تر آخره پورې وجنګېږي، او ولې هغوی ته بیا داسې زمینې او داسې پلمې په لاس ورشي لکه هغه وروستي ورور حنیفي صاحب چې وویل چې هغوی ځینې داسې
شفیقي صاحب، چون وخت کم لرو که لنډ لنډ ځوابونه ټولو ته ورکړي، د دلارام نظر تر څه حده تاییدوئ چې جنګ میدان
امنیتي ځواکونه وایي چې تر طالبانو نه بیا هم شمېر زیات دی. یوه خبره چې د امنیت ساتل او د حاکمیت ساتل، د حاکمیت او د امنیت تر ړنګولو او تر خرابولو ډېر ګران کار دی،
لکه د ودانۍ چې وایي جوړول یې ګران دي او خو ورانول یې آسان.
بلکل بلکل خبره په قطع همدې کښې ده. اوس د امنیت ګډوډول په یوه ماین کولی شي، یو څوک په توره شپه کښې یو ځای لاړ شي چېرته ماین کېږدي، هغه امنیت ګډوډولی شي، خو د امنیت تعمین
او د انفي صاحب د خبرو په باره کې څه وایي چې دا د ملت مقاومت دی له خارجانو سره او له دې اوسني حکومت سره، او افغانان له خارجانو سره حساسیت لري؟
زه په دغه یوه شي باندې د انفي صاحب سره موافق یم چې د افغانستان دغه جنګ متاسفانه چې اوس روان دی، چې یوې خوا ته یې بهرني ځواکونه هم دي او بلې خوا ته یې طالبان دي او تشای القاعده، دغه د افغانانو جنګ نه دی، مطلق د پردی جنګ دی، د پخوا نه یې دوام درلود، تر اوسه دوام لري. تاسو چې ورته اشاره وکړه، متاسفانه طالبانو کله د ټول ملت اعتماد داسې درلود او ترلاسه کړی وو چې دوی طالبانو هم عرب راوستلي وو، افغانان یې په تلاشي کول، افغانانو چاقونه شوی ګرځولی، عرب په تنګونو کښې ګرځېدل. مثلا کشمیریان وو دلته په همدغه قسم د کابل په ښار کښې، هغوی تلاشۍ کولې، افغانان د تلاشي کول او حق یې درلود چې بندي کړي. همدغه وضع وه چې ملت د دوی سره هم جوړ نه شو. دغه یوه عام تفاهم ته ضرورت دی. افغانان مسلمان دي، په دې کښې بېخي شک نشته، خپل ارزښتونه ورته ګران دي، په دې کښې شک نشته. د خارجي قوتونو او د خارجي عسکرو سره حساسیت لري، په والله چې هېڅ افغان دا نه غواړي چې دغه اوسنی حالت ته نه غواړي. هغه ایدیال حالت همدغه دی چې افغانان د خپل حاکمیت چښتن وي، خو دغه موږ باید په هېڅ شکل د شعارونو تر تاثیر لاندې را نه شو، د دغه پردي جنګ د دوام سبب نه شو. د دې یوازینۍ لاره همدغه ده چې ټول په ګډه په یوه تفاهم دې ته ورسېږو چې دلته امنیت را شي، دلته امنیت تعمین شي، نه به بهرنیو ځواکونو ته دلته د مداخلې پلمه وي، نه به نورو لوریو ته. دلته د افغانان تر ټولو ښه مسلمانان دي، ثابته ده. دوی ته څه ضرورت دی چې نور خلق راځي اسلام ورښایي؟
بله، تشکر میکنیم از شما آقای زبیر شفیقی، مدیر مسئول روزنامه ویساک، در برنامه ما سهم گرفتین و پرسش‌های ما و شنونده های عزیز رادیو آزادی پاسخ گفتین. همچنان از شنونده های ما ابراز سپاس میکنیم که در این بحث مشترک کردن. خب شنونده عزیز، تا ساعت 10 صبح در خدمت شما عزیز قرار داریم، اما حال از شما دعوت میکنیم به شنیدن بخش از پروگرام زیر آسمان کبود که در این برنامه البته در ساعت اول در رابطه به تحویل تصدی امور برق به شرکت برشنای افغانستان صحبت های داشتیم. آقای صمدی، میخواستیم که نظرتان در رابطه به می تصدی که قبلا به نام تصدی برشنا بود و این به شرکت افغانستان برشنا انتقال یافت یا تغییر یافت، امی فرق از این بفهمیم که چی فرق اساسی به میان آمده.
تصدی نظر به مصوبه شورای محترم وزیران و حکم رئیس جمهور و قانون تصدی ها به شرکت سازی رفتن، چون انرژی یک بخش عمده اقتصاد افغانستان تشکیل میتن و این قدم بسیار مثبت میدانن، به خاطر از اینکه این تنها تغییر نام نیست، بلکه این شرکت به مفهوم از این است که اداره از این از طرف شرکا به عمل میه و یک وزارتی که او بتانه وقت کافی داشته باشه به حساب پالیسی ساز و یا ریگولیتر بتانه تماما پالیسی های برق انرژی را تطبیق بکنه و از او یک نظارت خوب منعیس یک ارگان دولتی داشته باشه. و این شرکت ها اینمیست که فقط سهمداراست و مسئول اجرایوی از اینا مسئولیت داره که همیشه به سهمدارا راپور بده و اینا بزنس پلان های بسیار خاص و مهم داشته باشن که تطبیق بکنن و کسانی هست در هست که از اینا پرسان بکنن و همیشه راپور بدن. این خاص به خاطر همین سرعت عمل شده و اجراعات که به صورت سریع باید اجرا شده این کار صورت گرفته. خواهی بای چانس روی تصادف که سهمدارای از اینا دولتی هستن.
بله ډیر مننه انجینیر صاحب متولا خروټه، تاسو آیا لدی سره به مثبت تغییر راشي؟
هستن د خصوصي پالیسی پر بنسټ چې د افغانستان جمهور رئیس احمد کرزی فرمان په اساس مالیه وزیر، مالی وزارت، برښنا او اقتصاد وزارت، خاري پرمختیا وزارت، دا هم چې اندغه تصدی چې په نوم برښنا تصدی یادیده دوی سره یو ځای سول او دغه شرکت جوړ کړ په نوم د شرکت افغان برښنا. ګوري د شرکت جوړول مخکې چې جناب قادر امی برته اشاره وکړه د کاغذ پر مخ د کاغذ پر بنسټ رښتیا نن سبا توقع کیږي چې د کاغذ پر بنسټ مخ پاتې کیږي. سو عمده دلایلی که دیسی مثلا دغه موضوع سودمنده اوسی او امکان لري لبل خو ډیر نور ګټ یعنی بیگتی کاری سودمندی پیوه نقطه که مزکا ویس مخبل په نظر تحلیل کم چه گوری جامعه جهانی همیشه برق پرتباط یا برخنا پرتباط یا برخناسازی پرتباط افغانستان تا کمکونه کردی، انکشافی بودیجه زخ زیاد ورکل سویدی ده کال باخر که ده انکشافی بودیجه دوباره مجددن ده مربوطه وزارت لخوا مسترد سویده، یعنی مصرف سویده ده ظرفیت ده مصرف اول و ظرفیت ده جذب اول په مربوطه وزارت که موجود نو نوبینان برت مسترده ده د دې برښنا شرکت په جوړولو کې اولین کار چې اوس مخکله کې تاسو فرمایل چې د متحده ایالاتو د امریکا متحده ایالات حاضر ده $40 میلیون په دغه سکتور کې غسی تعهد کړی چې ورکی دا خود په خود دونرونو علاقه مندي
کوي. اوس هم بیرته تقریبا دولتي شرکت دی، بیا هم ځکه چې برخواله دولتي لوري دي، نو څه فکر کوي چې په حساب به ظرفیت زیاتی شي؟
سروان صاحب که چیری منگو تاسی در خپل پخوانی بحثونی چی در برق پاکلم کلی برخنا پاکلی در تاسی راژیو که شویدی همیشه خلکو همچی تلیفون نکردی یو مازاله باندی دیر مکس کلی پا افشاری سویده و زمان کار پخوان در خوانم چی کار اهل کار تسبال سویده، یعنی اگه سکتوری وزارتونه چی په سکتور په بخش که مسلکی سلایی چی یو عمر تحصیل کلی یا حتی این سویده در نوبینان دقیقه یو خوال بدایی چی جناب وزیر صاحب اقتصاد چی شرکت اجرایه رئیس ده ده همچنه و تحصیل کرده سلای ده په دغه اقتصاد رشته که تحصیل کرده و بزمین که هوا حالت اگر رکود حالت که چه وزارت په قرار ارته درلوده یا وزارت او یا وزارت دی چا په خبر اشغال سای و دی چا لخوانه اگر حالت نوزیده غی گته ده. نو دو موضوع چه داکتر کوم حد پوری دوی کوایس یا کدرون جذب که پدی هم دوست هغه ریاست چه پنامه دی برشنا موسته یاده ده یو تیار دیر زیاد کدرون متخصصین دل تخبل سرون اسپین که هم دل تقاوت سول دا ټول مسائل ورته معلوم دی هغه دی اوس چې دوی کادرونه دی بل شرکت ته کومه کوي آیا اماغه کادرونه جذبی دا بیل خبر ده. اما په مجموع که زه مثلا زمان نظر غی دی که زمان نظر مثبت دی پدی مثبت دی چې سودمندی پدی کې چې هغه وزارت ته چې بودیجه ورکول کېده مخکې د برېښنا سازی پکل هغه وزارت بیرته خپل بودیجه مسرده ول یعنی ظرفیت جذب نه درلوده دا امکان لري چې دا سالور وزارت ته چې 15 بخش چې سره دغه ای جور کړل دا شرکت دا تصدی دوی او شکواله چې د رقابت په اساس دغه پیسې چې ورکول کیږي دا جذب کی او کاملا مصرف کی د افغانستان د برقی سازو او برقی سازی په بخش کې یعنی د افغانستان د ټول ساحو ته د برق تقسیمول په حصہ کې.
آقای صمدی وزیر صاحب اقتصاد که ریاست اجرایوی شرکت به عهده داره گفته که این شرکت به خاطر ایجاد سهولت و توزیع بهتر برق و دائمی و کاهش ضایعات برق مردم ایجاد شده. چطور میشه که این شرکت در این زمینا چطور میتونه کمال کنه و بهبود به میان بیاره؟
واقعا برقی که تولید میشه و فعلا تولید شده، مسئولیت تزیره به شرکت تسلیم کردن که شرکت این کار میکنن. و دیگه ای که سر منابع برق، وزارت انرژی و برق منایس
سمدی صاحب، پیش از این که در رابطه با منابع برق توضیح بتین، انجینیر صاحب ولی محمد پرسیدن که برقی که آمده توضیح برق مربوط به شرکت میشه و یا ایجاد بندها و یا تهیه منابع برق هم؟
ما برقی که اول مسئولیت وزارت انرژی و برقی است که باید انرژی و آبی است که منابع را پیدا بکنه، پالیسی بسازه و پروژه عظیم را به پایه اکمال برسانه، بعدن به خاطر مسائل تجارتی به این شرکت بسپاره. به می خاطر است که ما پول بسیار انگفت دونرها و کشورهای تمویل کننده به ما وعده کردن، خصوصا بانک انکشاف آسیایی در حدود 570 میلیون دلار به خاطر که زیربناهای ازی آماده شوه و نهاد سازی شوه تا ما بتانیم به سطح درست به شکل خوبتر عواید جمع‌آوری بکنیم از اینا. یعنی این کار شده و به این شکل که دکتر صاحب شمس گفتن که اینا موثریت به خاطر که اینا مشخصا سر پالیسی های کار میکنن که از زایات جلوگیری بکنن، از زایات در هر شاهی مسلک تخنیکی باشه، اداری باشه، این همش باید اینا رفع بکنن، چون اینا مشخصا بالای برق کار میکنه و سر عوایدش کار میکنه دیگه. اونا این موثریت و شفافیت از زیادتر میسازه، شاید دست ها زیاد نباشه به خاطر اینکه یک مجلس هیئت مدیره میشه، این مجلس هیئت مدیره تصامیم گرفته میشه.
موین صاحب، لیکن دلته ځینی خلک وای افغانستان سره دومره زیات مرستي کیږي چې دولت مصرفولای نشي او حتی بهرنی انجوګانی هم نشي مصرفولای، په داسې یو حالت کې چې پیسې زیات وي، د قرض اخیستل فکر کوي چې ګټور کار دی؟
اصلا امی پروژهای بزرگ در اوایل بعضی مطالعات رو یاد دارن، فعلا سال پیشتر وزارت انرژی اولین وزارت بود که زیادترین بودجه انکشافی خود مصرف کرده بودن، یعنی در سالهای دو سال سه سال قبل اینا در حالت اجرات بودن، در مطالعات بودن، در پلانسازی بودن و دو سال آخر که اینا در تطبیقات شروع کردن مصارف زیاده کردن و حال فعلا تدابیر گرفته شده و واقعا ما که ببینیم هر سال این ظرفیت در خود حکومت هم زیاد شده، یعنی هر سال ما میبینیم بر نسبت به سال پیشتر وزارت ها آمادگی زیاد داره که مصارف خود بکنن، یعنی سال پیشتر مصارف بسیار خوبی کردن و مقایسه دو سال قبل یا یک سال قبل دیگه. به این خاطر اینال وقت اینا پروژه رو تطبیق میکنن که پروژه مطلق آماده تطبیق باشه، بعدن پولش میخوان و در تطبیق از او شروع میکنن. و پار سال گفتم یکی از چهار وزارت هایی که در تاب قرار داشت وزارت انرژی اول بودن، اونا پروژه خود تطبیق کردن، یعنی بسیار پول داشتن مصرف کردن. و در حالت شرکت اگه بیایه ایشا ما مطمئنا گفته میتونیم همین تجاربی که ما شرکت افغان تلکام یا داریم واقعا مصارف از اینا و خدمات ارزی خدمات از اینا خوبتر میشه و مصارف شون بالا میره.
مهربانی وکی ولی محمد صاحب،
از ما دا موین صاحب څخه دا سوال دی چې دوی خو په وزارت اقتصاد کې هم دی چې دا وزارت آب و برق څلور بندونه اوس غواړي چې جوړې کړي، او دا هر بند قیمت مثلا که موږ دا درې بند په کنړو باندې جوړوو د 900 متر میگاواتو پورې برق تولیدیږي، د دې 1,200,000,000 دغه دی پیسې دي، او بل پر د درې باندې هم تر 800-800 میلیون ډالرو باندې پیسې دي. آیا څوک حاضر شوي دي چې دغه پیسې ډونران یا دا دنیا ورکړي چې دا وزارت جوړ کړي، که یا کنا دغه د مطالعاتو پیسې ورکړي چې هغه په 200 یا 600 میلیون ډالر یا 3 میلیون ډالر او 4 میلیون ډالر؟ ولی اسماعیل خان خپل په خبرو کې وویل چې موږ غواړو چې درې بندونه چې د برق د پاره دي هغه قرارداد کړو، دغه کم بندون دوی خو په خبر دي او پیسې یې څوک ورکوي؟ دا یوه مسله رالو پر د بل ورور چې دا خبرې کوي.
ما دبی توضیح سوال ولی محمد صاحب بازم پیش از اینکه موین صاحب مشخصا به پرسش که آقای ولی محمد داشتن پاسخ بگن، من میخواستم یک سوال داشتم مویس که موین صاحب تصدی امور برق به شرکت افغانستان برشنا انتقال یافته و در این شرکت قسمی که شما قبلا هم گفتین تمام سهمدارایش نهادهای دولتی است و این گام به سوی خصوصی سازی خوانده شده، امی که شرکت تصدی برق به شرکت افغانستان برشنا رفته، چه زمان واقعا خصوصی سازی شرکت شروع میشه؟ چه وقت مردم عام، شرکت های خصوصی یا سرمایه‌دارا و تجار اینا میتونن که بیاین در شرکت دخیل شون و سهمدار شون؟
تشکر از جناب انجینیر صاحب ولی احمد خان، اونا سوال بسیار خوب کردن. من قبلا هم گفتم که جهان وعده کردن که زیربناها را در رابطه با انرژی آماده بسازن بر افغانستان تا برق به حد کافی تا حد توانی که در مملکت هست شوله باید افغانستان داشته باشه، که من قبلا گفتم که بانک آسیایی حاضر از 570 میلیون دلار بده، ایالات متحده امریکا اضافه تر از 1.8 میلیارد بده بر زیربناها، همین قسم کشور جرمنی حاضر است که در بخش های مختلف خصوصا در بخش نهادسازی اونا کمک بکنن. یعنی این تعهد است و طوری میگم که تصدی امور برق چرا همین جر آمده، این خاص به خاطر از این که همین کمک ها را یعنی قرارداد ها را اینا خود را بدون از این که به مراجع دیگه برر عملا اینا کارهای قراردادشان و کارهای اجرایبیشان را بکنن، ساختمانی های از اینا را پیش ببره. دیگه مسئله پس میاییم سر از این که حکومت یک وظیفه اجتماعی هم در قبال مردم افغانستان داره و این را نمانه که باید قیمت ها بالا بره. به می خاطر افغانستان، حکومت افغانستان 40 میلیون دلار به اینا به خاطر خرید تیل داده که یک سبسیدی است، یک کمک است و این به مرور زمان کم شده میره تا خود شرکت